له ازادي رادیو څخه د ماخمنې خبری مجلې اوریتو ته مو زه امید زهیر مل هر کله کوم پر روانا نیم ساته خبری مجله کې به واوري چې که هم ملګرو ملتونو له پاکستان څخه په خپل خوخه د افغان کډوالو ستنې دل زندولي ولی د هوت میاشتې لپاره تر اوسه لسل زرو زیات کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستن شوې دي. دا ګڼ نور مهم خبری موضوعات روانې نیم ساته خبری مجلې برخه ده. خو لومړی لنډ خبرونه. خبرونه سره ټکی. افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي او د مسکو د ټاکنو کمیسیون مشر له دندې استعفا کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس ته خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هر کلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکیچن لوري ته روان دی او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر یادې ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي هغه درې تنه ناروغان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرستیال حبیب الله رادمنش وایي د دغو دریو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کېږي. د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي وو مړه شوي خوایي دوی سیمې ته پلاوی لګلی چې په دې اړه څېړنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید الله معیار نن چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 22 ته رسیږي چې ډیری یې په هرات ولایت کې دي. ښاغلی معیار هم دا ډول خبرداری ورکړ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربیره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق او وړتیا نه لري.
وزارت ساتونه به هیڅ کس مجوز نه میتاچو.
دوی د امی روغتیا وزارت هیڅ از د کورونا وایرس د معاینی حق نه دی ورکړي ځکه د امی روغتیا وزارت د حق نه لري. هر کله چې موږ یې خپل یو بل لابراتوار پرنيزو د کورونا وایرس معاینات وکړي نو د روغتیا نړیوال سازمان سند تاړتیا لري.
سند WHO ضرورت داریم.
د امی روغتیا وزارت هم درول داد ورکوي چې ژر بل کابر سربیره په مزار شریف او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معاینات او لابراتوارونو خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانونو او توقيف ځایونو له مسؤلانو غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د بندیانو د خوندیتوب لپاره تازه اقدامات وکړي. د کمیسیون په ویلو اعلامیه کې روغتیا وزارت نه غوښتي چې د زندانونو او توقيف ځایونو کلینیکونو ته دارو درمل او اسانتیاوي برابر کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو په اړه خپل ارزونه د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د کاب یعنی هوت میاشتې له شپږمی تر شپږویشتمی ترسره کړې ده. د دې کمیسیون امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونو ته لارښوونه کړې د قرنطین شوی او کسانو د ارزونې لپاره په همغږي اقدام وکړي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 22 ته رسیدلې. په کوم زندان یا توقيف ځای کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په ایران کې لپرون راهیسې د کورونا وایرس له کبله د 1,000 نورو کسانو لمړ کېدو سره د مړو شویو شمیر 1,015 ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله دا د 24 ساعتونو په موده کې د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دې ناروغۍ پر وړاندې د حکومت د اقداماتو دفاع وکړه. په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس له کبله ایران سخت ځپل شوی چې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 14,019 ته رسیدلی دی. د ایران پر حکومت انتقاد کیږي چې د دې ناروغي په وړاندې ډیر پڅ اقدامات کړي او ګڼ کسان په هماغه لومړیو کې تداوي کېدلای شول. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا انتقادونه رد کړل او ویل چې حکومت یې د فبرورۍ پر 9 د وایروس لخبارې دوه سره جوخت اقدامات کړي دي. کورونا وایروس چې د نړۍ سره باندې سلو هیوادونو ته خپور شوی، تر 200,000 ډیر کسان پرې اخته دي او تر 8,000 ډیر کسان یې مړه کړي دي. او د مسکو د ټاکنو کمیسیون مشر چې لوګ دی مودې راهیسې پر دې مقام ګمارل شوی و، د روغتیایي ستونزو له کبله وړ مورز استعفا کړې ده. د والنتین کوربونوف د استعفا د خبر پرون د روسي محلي رسنیو ورکړ. په مسکو کې فعالانو د اعتراضونو پر مهال ویل چې د تیر کال د خارجي شوراګانو د ټاکنو پر مهال خپلواک او د اپوزیسیون کاندیدان له کاندیداتورۍ محروم کړای شوی وو. دوی د اعتراض پر مهال د کوربونوف د لری کې دوه غوښتنه درلوده. تاسو خبري اژانس د کوربونوف خبري راخیسي چې ویلې دي د خپل اوسنی روغتیایي وضعیت له کبله د دې څوکۍ تیریږي. شپږ شپېته کلن ګوربونوف له 1995 میلادي کال راهیسې د مسکو د ټاکنو مسؤول و. تاسې ازادي راډیو اورئ. زموږ خبرونې په منځنۍ سپه 1290 او د اف ام په 0.5 سپه پرانه غږ اورېدلای شئ. او رئیس ملګرو ملتونو له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنول زندولی، ولله هم له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ روانه ده.
از آغاز مای هود تا الهال حدودا 100,000 برگشت کننده داریم.
د کډوالو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری وو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په خبرو کې د بشر حقوقو موضوع ته اندېښمن دي.
کمیسیون د قمندین لري چې یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون لري.
د دې کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور دا به هم واوري چې په کور دننه یو شمیر بې ځای شوي د کورونا په اړه لا هم ماما په هوای نه لري او په دې اړه اندېښنه هم څرګندوي. که وخت سره وو نور مهم خبری موضوعات به هم درته خپاره کړو. هیله لرم تر پایه مې ولتیا وکړئ. ازادي رادیو زمک پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه خبري کې ازادي رادیو ټکه اورګ زموږه اترس ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د خپل خوښستنې دل درولې دي. د کمشنري دا کار د دې لپاره کړی چې کورونا وایرس لا ډیر خپور نشي. خو د افغانستان او ایران پوله لا هم پرانسته ده او هر ورځ له ایران څخه ډیر شمیر افغانان خپل هیواد ته راګرځي. عصمت څاروان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک لارې بندې دي. پاکستان د تورخم او چمن دروازې د دې لپاره بندې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدا مخه ونیول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي چې له همدې کبله دوی هم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ درولې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکزونه بند کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د اسلام آباد له لوري تړل شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری آزادی رادیو ته وویل د افغانستان نورې پولې پرانستې دي.
فعلا در همجواری ما تنها مرز میان افغانستان و پاکستان مسکوبه.
د افغانستان په گاون کې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې بندې دي او دا هم په حقیقت کې د پاکستان د حکومت په پریکړه بندې شوې دي. خو هغې لارې چې خلاصوالی ډیرو افغانانو ته اندېښنه پیدا کړې هغه د افغانستان او ایران په پوله کې د اسلام کلا بندر دی. هر ورځ زرګونه تنه له دې لارې افغانستان ته راځي. په ایران کې د کورونا په وایروسو نږدې 1000 تنه مړه شوي او دا هیواد یو له درو هیوادونو څخه دی چې کورونا ناروغي پکې ډېره خپره شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار وایي
از آغاز مای هود تا الهال حدودا 100,000 برگشت کننده داریم. از ایران و خط مرزی میانه افغانستان و ایران متوقف نشده و
به هود لپیل تروس نشده یو لکتن بیر تراغیلی او د افغانستان و ایران ترمز پول ترل شوه نده. زموش اکثر هیوادوال پخپل خوش رازی په پوله کی چک او کنترول کیشی او بیا خپل هیواد ترازی. تروس پوری په افغانستان کې د 22 کورونا وایروس تشخیص شوی او تقریبا ټول په کورونا اخته کسان له ایران راغلي دي. خو له دې سره سره افغانستان لا هم له ایران سره د خپلې پولې د بندولو پریکړه نه ده کړې. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري یا خپلې خوښې ستنېدا بهیر د اوس وخت لپاره ودروي.
او دلم چې پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د رسنیدو لړۍ درېدلې، خو هر ورځ له ایران څخه په ډیر شمیر کسان له اسلام قلعه هرات ترانه نوځي. په کابل کې یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ بیا وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه دی شوی. دوی وایي له همدې امله دوی په کمپونو کې دا ناروغي پیدا نشي، سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د کورنیو بې ځای شویو په هر پندغالي کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوان ادر پرې راپور لري.
د کابل بګراموی نساجی سیمه چیرته چې د جنگ جګړو لامل راکړ شوی نګدې 800 کورنۍ ژوند کوي. په دې د پنځه ماشومان مور پنځه دیش کلن شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پندغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایرس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی دغه وایرس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مشیری نه دا راغلی افسم دغه جګړه او جنگونه او کته چې سروبي خان راغلی چې دابط موږ تل کې خو ګډوډي ډیره و مو سپورت څنګه راغلی غیر تاسو نه نو وایرس پاغه نه څه خبرې خدونه خبرې چې دا سي مرض دا ټول جو کې خور دا او ځانم پاک ساتي ما شمنم پاک ساتي پر راغله خبرې نو
دې پنغالي کې سبا اندي 800 کورونه ژوند کوي. دا کورونه د جنگ جګړو لامل د هیوال له بیلابیلو سیمو دل تر کړه شوې دي. د کابل د دې پنغالي مشر محمد ابراهيم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاريانو په شان دی ورسره د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره لازم هم رسته وکړي.
دا ټول د جنگو د شته راغلي چې کورونه بمبار شوی دي، هغه ځایونه ور شوی دي، نو د مجبورۍ څخه د شته څخه چې د دوی شته راستل دي نه کېدل دغه د پاره د خلک بې ځای شوی دي یا مجبور شوی دي دغه غلي دي پراته دي. د څوک به غیرت شي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلي چې د دې کورلا مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شپ پښتنه وکي نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې پنډغالو کې میشتو کورنیو ته هم د نور افغانانو په شان روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چاشمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پنډغالی روغتیايي مرکز لري ترڅو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایرس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخوار غلي دي چې چیرې کابل کې وقرات زیاتېږي همره چې تاسو پزیره هغه هم اوس پزیره په قسمت حفظ الصحو کې مربیان د صحی دوی سره کار کړی چې صحی پیامونه ورته هموره بخشه دي. چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي صحی کارکونان دی هلته ورته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر یو ونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایرس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایرس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاد شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایرس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دی. 13 د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالي وزندولې. دغه شان د حج اوقافو وزارت هم د فاتحو اخستو مراسم زندولې دي.
خو کووید 19 یا کرونا وایرس څنګه خبريږي او څنګه ترې ځانونه ساتل شي؟ د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت د کووید 19 اړوند معلومات خبر کړي او دا چې خلک څنګه ترې ځانونه ساتل شي په دې اړه ځانګړي سپارښتنې هم لري. سفی الله ستانګزی پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
د کرونا وایرس یا کووید 19 مثبت پیښې د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې ثبت شوې. دغه وایرس د کرونا وایرسونو د کورنۍ یو ډله ده چې د انسانانو په تنفسي سیستم برید کوي او په سخت حال کې د ناروغ په مرګ تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې دغه وایرس له یو انسان بل انسان ته هغه وخت انتقالیږي چې په دې وایرس ککړ انسان ټوخیږي، پرنجیږي یا غږیږي. خطر هغه وخت زیات دی چې د ناروغ له خولې او پوزې بات شوی د اوبو واړه څاڅکي د مخامخ یا شاوخوا خلکو په خولو یا پوزو کینی. د اوبو دغه واړه څاڅکي درانه دي او په هوا کې ډیر نه پات کیږي، ایله تر یو متر ولاړ شي او بیا په ځمکه غورځي، نو ځکه هم له ناروغ سره نږدې تماس په ویروس د ککړېدو یو اصلي علت بلل کیږي. په بیلابیلو سطحو باندې د ویروس د پاتې کېدو موده لا نه ده مشخصه شوې، نو دا به ښه وي چې په منظمه توګه بیلابیلې سطحې لکه د کار میز، دروازې او کړکۍ د عفونت ضد اوبلنو موادو، ژیل یا سپری باندې پاکې شي. پاسنې سپارښتنه هغه ځای کې چې کوم څوک پکې په وایرس اخته شوی وي اشد ضرورت بلل کیږي. د ویروس د انتقال بل لوی لار د انسان خپل لاسونه دي. په داسې وضع کې چې کرونا وایرس ټول انسانان ګواښي، ښه ده چې لاسونه بیرته سترګو، پوزې او خولې ته ورنه وړل شي، ځکه که چیرته لاس په ویروس ککړ سطحه باندې لګیدلی وي مستقیما ویروس انسان ته انتقالیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو له مخې بهتره ده چې د ټوخي یا پرنجي په وخت خپله څنګله قات کړی او پرنجه یا ټوخی وکړئ. په دې سره تر ډیره په فضا کې د ویروس د خپرېدو مخه نیول کیږي. بله ښه لار دا ده چې کله ټوخیږئ یا پرنجیږئ له کاغذي دسماله کار واخلئ، او کله مو چې ټوخی یا پرنجه ختم شو سمدستي په یو سرتړلي سطل کې غزار کړئ. د کووید 19 یا کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي بل لار دا ده چې لاسونه مو په منظمه توګه د عفونت ضد اوبلنو موادو، صابون او ګرمو اوبو باندې ومینځئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښه ده لاسونه مو تر 20 دقیقې په اوبو او صابون ومینځئ. د دغه سازمان رئیس ډاکټر تیدروس ادهانم په خپله د لاسونو د وینځلو یو ویډیو ډکه کړې او خلکو ته ویلي چې څنګه لاسونه پریولي.
There are several practical measures you can take.
دا وی څو عملی لارې دي چې تر سره کولای شي څو ځانونه لنوي کرونا وایرس خوندې وساتي. تر ټولو مهمه یو لار منظمه ښه او مؤثره لاس هایجین کول یا پریولل دي. د دې کار لپاره صابون او اوبه کارولای شي، او یا بل هر ډول د لاس وینځلو مایع چې الکولي ترکیبات پکې وي. د لاسونو د وینځلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان لاندې طریقې وړاندې کوي. لومړی مو په لاسونو مایع یا صابون مخه، ورغوی په ورغوی مو لاسونه سره ومخه. د دواړو لاسونو ګوتې مو سره ورورلې څوی منځونه ومخل شي. د لاسونو شاپ صابون ومخه. تر دې ټولو کارونو وروسته مو په لاسونو خې اوبه تیرې کړي او په اخر کې وچ کړي، چې هم ځان له خطر وباسي او هم نورو ته زحمت جوړ نه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د صوبات او هم پالنې د نوای لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ د امریکا متحده ایالاتو لخوا د جوړ جاړي هڅې روانې دي. عبد الله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله د لوړې مراسم وروسته سره نه دي لیدلي، خو د زلمی خلیلزاد لوري هڅه کیږي چې دوی یوې هوکړې ته ورسیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لاس ورځی اوړي، خو لا هم د امریکا لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
د لوړې مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړي موضوع او طرح نه دی وړاندې شوي. تاسو په هیګه چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او د خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ مړۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه شي.
طرف جناب ډاکټر شیب عبدالله مصممن کې اونا قناعت ندارند.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په
ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړي. وټاکل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروی اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بله مسله د صلح ده چې هغه ډیره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقفونه او خپل آینده پکې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وایي د پاک رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي د بهیر پیل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي کې باید هغه کسان شامل وي چې د بشر حقوقو او اصولو ته ژمن واوسي. د فرشتینې د راپور فیروزه عزیزی راوړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون غواړي له بشري حقوقو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوی وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقوقو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقوقو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقوقو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقوقو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې له ښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د بیلا بیلو ستونزو له کبله 15 صنعتي فابریکې سقوط شوې. د پکتیا د صنایعو قانون خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان اریان پر دې موضوع راپور لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 15 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼنورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لورې د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاخو فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاخو فعال دي. یو دیرش داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلالزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکه سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ زه ته مجبور شو دا مودر او تاوان هم کوو. دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړي دي هلته پرتې دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي ښارګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی:
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي، دا له بهر راځي او په هر دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی. دا خو خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه د موږ که دا ستونزې حل نه شي، راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
پراتلونکو دو میاشتو کې عمل د ځمکه توزیع عملن ورته شروع کو، چې نو د یاتي کار عملن روان ده. د ته باید ځمکه توزیع کو نو ټولو پروسې ته سوي دي، ځکه تر څو چې د فابریکې جوړوي تر هغه مره وخت کې هغه سرکونه او د برق کارم خلاصي ځغه به هم زمان رواني.
د پکتیا د صنعتي ښارګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو 14 کلونو راهیسې ورکول کیږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې ښارګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې، چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
او یو بل موضوع دا چې د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي په روان کال کې څه باندې 100 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم په کروندګر ویشي. د دې ریاست مسؤلان وایي د غنم به د مرکز سربیره په 14 ولسوالیو کې پر کروندګر وویشل شي. اجمل آریان د کندوز دا موضوع تعقیب کړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي د کرنې وزارت له دغې ادارې سره د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په خاطر څه باندې 100 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم مرسته کړې ده. دوی زیاتوي چې د دې ولایت مرکز او د ولسوالیو پر بزګرانو د اصلاح شوو تخمي غنمو د ویشلو بهیر دوام لري. په ورته محل کې د دې ولایت هغه شمیر بزګران چې د غنمو له اصلاح شوو تخمي غنمو څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو انتقاد هم کوي چې باید د کرنې ادارې تخمي غنم د کښت په وخت کې توضیح کړی وای. د دې ولایت دوه تنو بزګرانو دوست محمد او عبدالجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ستونزه دا لرو وروره جانه چې موږ بازار نه لرو. وخت چې موږ غنم ووزي وروره 100 روپۍ او چې موږ تخم اخلو په 200، بیخی نازکه وخت کې دا تخم توزیع کوي. نو موږ له رئیس د زراعت نه دا تقاضا لرو چې تخم او کوټ او دا شی وروره په وخت سره توزیع کړي چې موږ وروره جان له دینه ګټه واخلو.
مشکلات من دغه ده چې موږ غله چې راوځي ارزانه یو او اوس چې اخلو قیمته من غریب خلګه سو اخو ټول نه ساتو خرڅوي بیا په مخ وخت کې نور مشکلات ده. پاره غوښتنم دغه ده چې کوټ را سره کومکو کی او غنم را ته ډیر را کی او په وخت را کی.
د کندز د کرنې ادارې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ترسره شوی سروې له مخې د غنمو اصلاح شوی تخم د دې ولایت پر 14000 بزګرانو ویشل کیږي او تر څنګ د دغې ادارې د مسلکي کارکوونکو له لوري بزګرانو ته د غنمو د کښت په اړه روزنه هم ورکول کیږي. د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې رئیس عبدالهادي قرلق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
712.5 میټریک ټن بود که ایره ما برای 14000
موږ ته څه باندې 100 میټریک ټنه د غنمو تخم را رسېدلی او د دې ولایت پر 14000 بزګرانو ویشل کیږي. او ویشلو بهیر جریان لري او هر بزګر ته 50 کیلو تخمی غنم ورکول کیږي. دا تصدیق شوی غنم دی تیر کال چې بزګرانو کرلی وو د پام وړ حاصلات ترلاسه کړی وو. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري. نوموړی ولایت د هیواد په سطحه یو له سترو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ان خلک د افغانستان د کندو په نوم هم یادوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي رادیو دغه خبر کړي مطالب تاسو زموږ پر وی پاړه هم لوستل شي ک غواړي چې ویل ولې ول دوستانو سره مشارکې زموږ ادرس ازادي رادیو ټکه اورګ ده پر دغه ادرس ګڼ نور مهم موضوعات هم خبر شوې دي کولای شي چې حالت یې هم وڅاري د کابل پر مهال نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېږي د پښتو برخه په نوي ورځ کې پاتې ورسیده نظیفه محبوبی د نن ورځې پای ورسې خبری مجله په دریشه باندې